ساعت لس بجه شوې دازاري رادیو خبرونو ته موزه عصمت ساروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې چې بیا هم د آصف حبیبي په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي. او چې د کندوز ولایت په شاوخوا کې لا هم جګړې دوام لري، د کندوز والی وایي چې دا ښار به بیا هیڅکله د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته ونه لویشي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل لږ وروسته وړاندې کیږي. اوس توجه وکړئ د افغانستان او نړۍ خبرونو ته چې رحمت الله افغان وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی، د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي چې په سرپل ولایت کې د وسلوالو طالبانو یو قومندان ولی، د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د کندوز تخار د لوی لارې د خلاصون لپاره هڅې پیل کړي، او په اکوادور کې وی زورور زلزلې لږ تر لږه یو څلوېښت تنه مړه کړي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي چې په سرپل ولایت کې د وسلوالو طالبانو یو قومندان نیولی. له دغه وزارت څخه نن په خبره شوې اعلامیه کې راغلی چې یاد کس عزیز الله نومیږي او د سنگچارک په ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې نیول شوی. بلخوا په فراه ولایت کې د افغان ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ په تازه جګړو کې څلوېښت وسلوال او پنځه سرتیري وژل سوي. د فراه والي محمد آصف ننګ نن وویل د دې ولایت د اوسیدونکو ته ډاډ ورکړل چې امنیتي ځواکونه به د دوی سر او مال ته ورپېښ ګواښ له منځه یوسي.
د فراه خلکو ته وعده ورکوم چې انشاءالله زموږ قوتونه، زموږ ادارې، زموږ سیستم دا به د لوړو ارزښتونو او مقدسو اهدافو لپاره کار او پیکار کوي.
راپورونه وایي چې د دولت د وسلوالو مخالفانو زیات تحرکات د فراه په پشترود او بلابلوک ولسوالیو کې دي. د طالبانو ویان قاري یوسف احمدي بیا له خپل لوري ویلي چې د دوی په وروستیو بریدونو کې زیات شمیر سرتیري وژل سوي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د کندوز تخار د لوی لارې د خلاصون لپاره هڅې پیل کړي. د کندوز امنیه قومندان محمد قاسم جنگل باغ ازادي راډیو ته وویل د غلار د کندوز په خناباد ولسوالۍ او همدارنګه د کندوز مرکز اړوند سیمو کې له څلورو ورځو راهیسې تړل شوې ده. هغه زیاته کړه چې د لارې د خلاصون لپاره یې پوځي عملیات پیل کړي، خو دا یې روښانه نه کړه چې کله به یا د لاره بیرته د ترافیکو پر مخ پرانستل سي. د کندوز او تخار یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د لارې بندېدو ورته زیاتې ستونزې پیدا کړې. دا په داسې حال کې ده چې کندوز په تیرو څو ورځو کې د سختو جګړو شاهد و. او د کونړ ولایت په شیګل دره کې د ګوزن یو بله مثبته پیښه ثبت شوې ده. د کونړ د عامې روغتیا د ریاست سرپرست احسان الله فیضلي ازادي راډیو ته وویل چې په ګوزن اخته ماشوم د شلتن کلي دی او هیڅ ډول واکسین نه دی اخیستی. د کونړ د عامې روغتیا سرپرست زیاته کړه
ساري ناروغي دا د خپلې د لارې انتقالیږي په ډېر اسانه سره کولی شي چې بل ځای ته سرایت وکړي. چون په دغه ساحه کې د 2012 کال نه راپدې خوا باندې هلته د واکسینو په وړاندې عملا ممانعت موجود دی. دغه منطقې خلک واکسین نه کوي.
په یاد کلی کې تر دې وړاندې هم د پولیو یا ګوزن مثبته پیښه ثبت شوې ده. د هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د جنوبی امریکا د اکوادور هیواد په ساحل کې وی زورور زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب و 8.7 درجې و لک تل لګه یو څلوېښت تنه مړه کړي دي. د اکوادور ولسمشر جورج ګلاس د تلفاتو د شمیر د اعلانولو ترڅنګ ویل چې د دې زلزلې چې نن سهار وشوه تلفات ښایي تر دې زیات وي. د اکوادور چارواکي وایي چې له لرې سیمو څخه تر اوسه پورې د مرګ ژوبلې او تاوانونو راپورونه ورته نه دي رسیدلي. ایران وایي نن به په قطر کې د اوپیک د غړیو او نورو هیوادونو په غونډه کې ګډون ونه کړي، ځکه چې دا هیواد له دې وړاندې سره موافق نه دی چې د تیلو د تولید اندازه دې د جنوري د میاشتې له اندازې لوړه نسي. قطر دا غونډه چې د دوهې نه وخت بلل شوې د دې لپاره بللې ده چې د تیلو بیه په نړۍ کې له ټیټېدو راوګرځوي. دا هیواد وایي چې د تیلو بیه له همدې کبله د فبروري له لومړیو څخه په سلو کې څلوېښت ټیټه شوې ده. له پلان سره سم به د سعودي عربستان په شان د اوپیک غړي او روسیه د تیلو د تولید اندازه د سږ کال د جنوري میاشتې په حد کې وساتي څو د تیلو بیه نوره ونه لویږي. خو ایران اصرار کوي چې تر هغو به د تیلو تولید کم نه کړي چې د ایران د اټومي پروګرام پر سر د نړیوالو بندیزونو په وجه د تیلو په صادرولو کې تاوان نه وي جبران کړی. د امریکا دفاع وزارت وایي له ګونټنامو زندان څخه 9 زندانیان خوشې شوي او سعودي عربستان ته سپارل شوي دي. د 9 واړه خوشې شوي بندیان د یمن اتباع دي، خو په یمن کې د ناکراریو له امله دوی د خپل هیواد پر ځای سعودي عربستان ته لیږل شوي. په آزادو شویو بندیانو کې پر هیڅ یو کوم تور نه دی لګول سوی. واک ته د ولسمشر باراک اوباما ته رسېدو وروسته د له ګونټنامو زندان څخه د خوشې شویو زندانیانو لویه ډله ده. د دغو 9 کسانو له آزادېدو وروسته اوس په ګونټنامو زندان کې 80 کسان بندیان دي چې 26 بېګونه ثابت شوي او ټاکل شوي چې د روان اوړي تر پایه آزاد شي. په ګونټنامو زندان کې بند اکثره کسان پرته له محکمو او تورونو د کلونو لپاره ساتل شوي چې دې کار د نړیوالو انتقادونو او غندنه راپارولې ده. د عراق پارلمان پرون د فساد پر ضد مبارزه کې د اصلاحاتو په اړه خپله ځانګړې غونډه لغوه کړه. دا غونډه د عراق د روانو سیاسي لانجو له امله چې حکومتي ادارې فلج کړې دي ترسره نه شوه. تر دې مخکې هم د سیاسي ډلو ترمنځ د اختلافاتو له امله دغه شان دوه پلان شوې غونډې لغوه شوې وې. خو د عراق د پارلمان رئیس ویلي چې دا غونډه ځکه ونه شوه چې امنیتي ځواکونه ونه توانېدل چې د پارلمان د ودانۍ امنیت ټینګ کړي. د عراق مخکښ شیعه ملا مقتدا الصدر بیا پارلمان ته درې ورځې وخت ورکړی چې د حکومت نوې کابینه تصویب کړي. بلوري ته ملګرو ملتونو او متحده ایالاتونو عراق ته خبرداری ورکړی چې سیاسي شخړې به د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد د بغداد پر مبارزه ناوړه اغیز وکړي. او د ترکیې او ایران ولسمشرانو تیر ورځ په انقره کې وکتل او د سوریې د جګړې او دو اړخیزو اړیکو په اړه خبرې وکړې. ترکیه او ایران د سوریې د جګړې په برخه کې له یو بل سره مخالف دریز لري. شویه ایران د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي او ترکیه بیا د اسد پر ځای د جنګیدونکو یاغیانو تر شا ولاړه ده. د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
تاسو سمه ښاخله آزادی رادیو او د آزادی رادیو خبرونه د سهار په 2 بجو په منځنۍ چپه 12:15 نیوي پیلېږي. د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. په همدې چپه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي. د آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدای شي. آزادی رادیو .com یا آزادی رادیو .org د آزادی رادیو د ویبپاڼې پته ده. د کندوز والی ویلا هم په ولسوالیو کې جګړه روانه ده.
دښمن ډیر تلفات لیدلي دي. تخمینا په لسګونو خلک وزن شوي. په ټولو سنگرونو کې دوی شکست خوړلی.
په فرا کې هم د دولت وسلوالو مخالفانو په څو ولسوالیو کې حمله کړې دي.
د څو ورځې راهیسې مخالفینو په شروط ولسوالۍ کې، په پښتکول او د بالابلوک ولسوالۍ کې، پکوا پولیسوالی کې عملی تر سره کړی.
په بدو کې د جنو د ورکلو ولو خلاف د یو افغان اعتراض د ګڼو خلکو له ملاتړ برخمن شو.
په اول قدم کې خپل د حکومت او بیا د دینی عالمانو او بیا ټول منور او مدني ټولنو د دې د جدید دند چې دغه انساني مبارزه ملاتړ وکړي.
د انضمام الحق له استعفا وروسته کرکټ بورډ په بل روزون کې پسې ګرځي.
زموږ ډیر نیت دا دی چې د هندستان ته خلک خو
د دې ترڅنګ ژوند په شیبو کې اونیزه خبرونه هم په همدې پروګرام کې در اورو. تاسو زموږ اخلاق آزادی رادیو اوري. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل چې د کندوز والی او امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت په مرکز د وسلوالو طالبانو برید شند کړی دی، لیکن په څو ولسوالیو کې له همدې وسلوالو طالبانو له لوري له امنیتي ځواکونو سره جګړه روانه ده. وسلوال طالبان د کندوز د والی او امنیتی چارواکو اداوی د چارواکو اداوی ردوی او وای چې دوی په دې جګړه کې پرمختګ کړی دی. همدا اوس له کندوز د آزادی رادیو خبریال اجمل آریان د تلیفون له لارې راسره دی. آریان صاحب، فعلا په کندوز شار او شاوخوا کې وضعیت څرنګه دی؟
سلام سروان صاحب تاسو ته او د آزادی رادیو اوریدونکو ته.
اوس مهال په کندز ښار کې وضعیت عادي دی، د خلکو ګڼه ګوڼه ده، هر څه نورمال دی. خو د کندز په شاوخوا سیمو کې یعنی ویلی شي چې په 2 کیلومتره کې 1.5 کیلومتره کې جګړه روانه ده، خو جګړه داسې دوامداره نه ده، یعنی وقفوي جګړه ده. یو
دقیقا ویلی شي آرین صاحب چې په کومو سیمو کې تاسې 1 کیلومتره او 2 کیلومتره یادوئ د ښار، دا د کندز ښار په کومو سیمو کې؟
دا د کندز ښار فقط دغه د ناصریانو په سیمه کې ده، خیلو کې، همدارنګه د چاربرې سیند نه هغه قریتیم سیمو کې، او دې خواته په ختیځ لوري ته د عجګلسان قبر سره چرخاب سیمو کې، چلمزار سیمو کې، او په کلی ګاو سیمه کې، کانمو کې، دې خواته ده د چپرما سیمه، په همدغه سیمو کې جګړه روانه ده. خو امنیتي چارواکي وایي چې دوی پوره چمتووالی نیولی ده، او د طالبانو هغه ستر عملیاتو چې د پنجشنبې په ورځ پیل کړی و تر جمعې ورځې پورې دوام درده، هغه دوی ماست، یعنی اوس دا توان دوی وایي چې اوس طالبان دا توان نه لري چې
آیا دا سیمې چې تاسې یاد کړې تر 2-3 ورځو مخکې پورې، مخکې تر دې چې طالبان دا وروستۍ حمله پیل کړي، تر دې مودې مخکې پورې دا سیمې د حکومت په کنټرول کې وې که د دولت د وسلوالو مخالفینو په کنټرول کې؟
فاروان صاحب، دغه سیمې هغه مهال د وسلوالو مخالفانو کنټرول ته ورغلې چې کندوز د مزدکاش په شپږمه سقوط وکړو. خو په هغه وخت کې دولتي ځواکونه وروسته له 4 ورځو وتوانل شول د کندوز ښار ونیسي. دغه ویلی کول چې د کندوز شاوخوا سیمې پاکې کړې د وسلوالو طالبانو له حضور څخه. په دې اړه د ولایتي شورا غړو د دې ولایت اوسېدونکو 2 ځلې نیوکې کړې وې چې دا د شاوخوا سیمې که پاتې نه شي، دا د کندوز لپاره یو ستر ګواښ ده.
بله، یعنې ستاسې د خبرو مطلب دا دی چې په دې وروستیو حملو کې وسلوالو طالبانو کوم پرمختګ نه دی کړی؟
په دې خاصمو کې پرمختګ نه دی کړی، هماغه سابقه ځایونه کې دي. یوازې وسلوالو طالبانو د کندوز خان آباد او د کندوز په مربوطاتو کې او د خان آباد ولسوالۍ په مربوطاتو کې دلته د یو شمېر کوڅې د لویې لارې په اوږدو کې نیولې دي، چې دغه لاره له 4 ورځو راهیسې د کندوز تخار لاره د ترافیکو پر مخ تړلې ده.
بله، د کندوز تخار لاره چې په خان آباد ولسوالۍ تیریشي، له دې مالي بېشي په خان آباد کې ځینې پوستې نیولې دي، د نورو ولسوالیو وضعیت څنګه دی؟
نور اور سوالی وضعیت لکه دی قلایزان کې وضعیت نورمال ده. چارواکي وایي پاس د قلایزان سیمه چې دا غل تقریبا 1 کال چې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې ده، ځکه دولتي تاسیساتو د ولسوالۍ تعمیر چې ده په اختفا کې ده، دا سیمه له دولتي ځواکونو سره ده. همدارنګه امام صاحب ولسوالۍ کې لږ ځر کې دوی وضعیت نازک ښودلی ده، خو دوی وایي چې موږ هڅه کوو چې هلته اضافه ځواکونه ولېږو. او د خان آباد ولسوالۍ یو شمېر سیمې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي، او دا د ترانسپورتي لارې هم په هغې ولسوالۍ باندې تړلې ده. او علي آباد ولسوالۍ کې هم وضعیت نورمال دی، او چاردرې کې هم فقط د ولسوالۍ چې دي دولتي تاسیسات دغه له دولت سره دي، نورې سیمې له وسلوالو طالبانو
سره. آرین صاحب، که داسې لنډ راته ووایاست چې د کندوز تخار په لارې سربېره چې تاسې وایي چې بنده ده، د کندوز شیرخان بندر او همداراز کندوز بغلان لارې پرانیستې دي که هغه هم له مشکل سره مخامخ دي؟
فاروان صاحب، د کندوز بغلان لارې کې کومه ستونزه نشته، د ترافیکو پر مخ خلاص ده، موټر تګ راتګ کوي. فقط د کندوز شیرخان په لارې کې دلته ستونزې شته دي، خو ملکي موټرو ته څه ستونزې نشته، تګ راتګ کوي. د سړک سر وسلوال نه دي، خو نورو سیمو کې وسلوال شته دي. سړک ته نږدې نه دي، وایي داسې سړک را رسېږي چې دولتي موټر ډېر په د خاص سره په دغه لار باندې تګ راتګ کوي. یو بل څه باید وویل شي چې د تېرې شپې راهیسې کندوز باندې د برېښنا لاینونه هم پرې شوي دي، اوس برېښنا نشته کندوز کې، ټول خلک له ډېر ستونزو سره مخامخ دي.
ډېره زیاته مننه په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریانو چې د کندوز ښار او په مجموع کې د ولایت د امنیتي وضعیت په اړه معلومات راکول. د کندوز والی وایي که څه هم د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې جګړه شته، خو کندوز به بیا هیڅکله هم د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته ورنشي. اسدالله عمرخیل وی په کندوز کې داخلي او بهرني وسلوال د افغان ځواکونو په وړاندې جنګیږي چې د نوموړي په خبره د پاکستان استخبارات تمویل او تجهیزوي. رضوان مراد د کندوز له والي اسدالله عمرخیل سره مرکه کړې او په سر کې ترې د کندوز د روان امنیتي وضعیت په اړه پوښتنه کړې ده.
د کندوز وضعیت عمومي توګه ډېر ښه ده. دغه کوم جنګونه چې نوي په ولسوالیو او په مرکز د کندوز کې شروع شوي دي، دغه جنګونو کې دښمن ډېر تلفات لیدلي دي. تخمینا په لسګونو خلک وژل شوي او په لسګونو زخمیان لري. په ټولو سنګرونو کې دوی دوه درې ځلې شکست خوړلی. چندلته د دوی ډېر قوي قوت پروت ده، نو په دې اساس چې دوی په بعضو جنګونو کې له شکست سره مخامخ شوي دي، دوی غواړي چې اوس پارتیزانی جنګونه شروع کړي.
عمرخیل صاحب، په کندوز کې د دولت وسلوال مخالفان څوک دي؟ زما هدف ته یعنی یوازې طالبان دي او که نورې ډلې او بهرني وسلوال هم شته؟
ثنا داخلي طالبان نه دي، بلکې دي کې د القاعده ګروپونه دي، خارجي ګروپونه شته پکې، د ISI لخوانه اکمالی گی او نور د ISI میانه بعض گروپونه هم پاکستان، ازبکان ستا، تاجکستانیان ستا، چچنیان ستا، دغه مختلف گروپونه چې په القاعده او جهانی ترورستان پورې تعلق لري په دې کې موجود دي.
د کندوز د امنیت په اړه مو له مرکزی حکومت نه څه غوښتنه ده؟ مرکزی حکومت باید څه وکړي ترڅو د کندوز ولایت امنیت لا نور هم ټینګ شي؟
له مرکزی ادارې نه دائم الوقت هغوی له موږ سره ډېر نږدې تماس لري او دائم الوقت د دغه حالت نه مواظبت کوي. که هر ستونزه موجود وي، د اکمالاتو په اساس یا مثلا د بعضې وسلو یا مثلا د بعضې قوتونو په وخت و زمان سره دلته را رسېدلي، او پس له دې نه هم که موږ ضرورت ورته پیدا کړو، د مرکزي ادارې توجه کندوز ته زیاته ده. انشاءالله څه مشکل خاص مشکل نشته.
تیر کال د کندوز ښار د څو ورځو لپاره دولت د وسلوالو مخالفانو تر ولکې لاندې راغی، یعنی د ښار سقوط وکړ. آیا بیا خو باید د کندوز ښار د سقوط له ګواښ سره نه وي مخامخ؟
هرگز به بل ځل داسې ناورین رامنځته نه شي چې خدا نخواسته د کندوز یا د کندوز بعضې نور محلي مرکزونه انشاءالله یو به هم سقوط نه کوي، او انشاءالله دا وضعیت د کنټرول وړ ده، دا به زر تر زره کنټرولېږي.
د کندوز والي اسدالله عمرخیلو.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د فراه ولایت چارواکي وایي د دغه ولایت په 15 ولسوالیو کې د تیرو درو ورځو د جګړو په ترڅ کې د دولت تر 40 زیات وسلوال مخالفان وژل شوي دي. ویل کیږي چې په تیرو درو ورځو کې د فراه ولایت پر بیلابیلو سیمو د دولت کابو 2000 وسلوالو مخالفانو بریدونه کړي دي. احمد شاه فطرت له فراه څخه راپور راکوي.
افغان امنیتي چارواکي په فراه ولایت کې وایي چې په تیرو څو ورځو کې دولت وسلوالو مخالفانو ته درنده مرګ ژوبله اوښتې ده. د فراه ولایت امنیت قمندان توریالی عبدیانی په یو خبري کنفرانس کې خبرې کولې، وویل چې په تیرو درو ورځو کې کابو 2000 تنه دولت وسلوالو مخالفانو د فراه ولایت په 15 ولسوالیو کې سر بریدونه ترسره کړل، خو ټول د افغان ځواکونو لخوا شن شوې دي. د فراه د امنیت قمندان په خبره په دغو ټولو جګړو کې کابو 40 تنه دولت وسلوالو مخالفان وژل شوي او تر 500 زیات ژوبل شوي دي. د امنیت قمندان په خبره 15 افغان سرتیری هم په دې جګړې کې وژل شوي دي.
د څو ورځې راهیسې مخالفینو په شروط ولسوالۍ کې، په پشتکو ولسوالۍ کې، په شارای نمبر 1 کې، او د بالابلوک په ولسوالۍ کې، د بکوا په ولسوالۍ کې خپل عملې ترسره کړې. نو زموږ بیدارو ملي اردو خپل د ملچرو څخه ساتنه وکړه. د فرارود په بازار کې 14 کسان د دوی ټپیان شول، 18 کسان د دوی ووژل شول. د بالابلوک په ولسوالۍ کې هم تر 16 نه اضافه مخالفین وژل شوي دي. موږ تر 15 کسانو پورې زخمیان او 2-3 کسانو پورې بس شهیدان لرو.
لبل خو د فراه والی محمد آصف ننګ هم په دغه خبرې ناست دی چې د فراه ولایت خلکو ته ډاډ ورکړ چې په هر قیمت به د فراه د خاورې ساتنه کوي او هیچا ته به اجازه نه ورکوي چې دلته خپلو اهدافو ته ورسیږي.
په ټوله سوچه سپېڅلې اسلامي عقیدې سره د دې وطن له نوامیسو دفاع کوم. د فراه خلکو ته وعده ورکوم چې انشاءالله زموږ قوتونه زموږ ادارې زموږ سیستم دا به د لوړو ارزښتونو او مقدسو اهدافو لپاره کار او پیکار کوي.
که څه هم ویل کېږي اوس د فراه ولایت په بلابلوک او پشود ولسوالیو کې دولت وسلوال مخالفان پراخ حضور لري، خو د فراه امنیت قوماندان بیا وایي چې دمګړی د فراه په هیڅ یوې سیمه کې جګړه نشته.
فعلا وضعیت په ټول فراه کې په فضل خدای ښه ده. ټول لارې د ترافیک په مخ باندې خلاصې دي. ولسوالیو کې زموږ پرسونل په ډېر میړانه وجود لري. د فعلا دپاره دا څو ساعتونه را په دې خوا جنګ وجود نه لري.
په همدې حال کې قاري یوسف احمدي چې ځان د دولت د وسلوالو مخالفانو ویان بولي رسنیو ته ویلي چې دوی په فراه ولایت کې په خپلو عمري عملیاتو کې ګڼ شمېر افغان سرتېري وژلي دي، خو امنیتي چارواکي بیا دا ادعا نه مني. په فراه ولایت کې په وروستیو ورځو کې دولت د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه ډېر شوي او خلک یې اندېښمن کړي دي.
او اوس به هم اسدالله لودین درته وایي چې د کابل نننیو ورځپاڼو څخه لیکلي دي.
د هیواد په شمالي ولایتونو کې روان نه امنۍ او د سولې په اړه پیل شوی هڅې د کابل چاپ د نننۍ ورځپاڼو مهم مطالبه او تفسیر دي. د هیواد شمال د بدې انارشۍ په لور روان دی. دا د وساخ خپلواکي ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي تیره چهارشنبه د تخار په رستاق ولسوالۍ کې د دوو ډلو ترمنځ په وسلوال نښته کې د تخار د ولایتي شورا د یوه غړي په ګډون څلور تنه ووژل شول، چې د لیکوال په خبره د جګړې لوري د عینالدین په نوم د ولایتي شورا وژل شوی غړی او یو پخوانی جهادي قومندان و. د سرمقالې لیکوال ویلي په دغسې جګړو کې هغه کسان ښکیل دي چې د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. د ورځپاڼې په باور حکومت باید په شمال کې د خپل سرو وسلوالو د فعالیت مخه ونیسي، که نه په لوی سرخوږي به بدل شي او د کندوز ښار د سقوط پیښې به تکرار شي. کابل پوسټ خپله سرمقاله د کندوز روانو جګړو ته ځانګړې کړې او پوښتنې کړې آیا یو ځل بیا به د کندوز ښار د سقوط ترخه تجربه تکرار شي. په سرمقاله کې راغلي طالبانو د پسرلنیو عملیاتو له پیل سره د کندوز او بغلان په یو شمېر سیمو کې حملو ته زور ورکړی او نږدې ده چې بیا د کندوز مهمې سیمې د وسلوالو طالبانو لاسته ولویږي. ورځپاڼې بیا په ورته وخت کې د افغان ځواکونو لخوا پیل شوو عملیاتو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې طالبانو په هغو سیمو کې حملو ته زور ورکړی چې پخوا پکې د افغان ځواکونو لخوا سخت ځپل شوي دي. له طالبانو سره سوله ممکنه ده. دا د سرخط ورځپاڼې د یو تحلیلي مطلب سرلیک دی. په مطلب کې راغلي په لومړي سر کې د سیاستوالو تېروتنه دا وه چې طالبان یې په نشت حسابول او داسې فکر یې کاوه چې په اسانۍ سره به له صحنې لرې شي، خو لیکوال ویلي د طالبانو د ماهیت په اړه څېړنه نه وه شوې. په مطلب کې راغلي د سولې په تړاو چې تر اوسه کومې ناستې شوې ټولې یې نمایش شوې او دا پوښتنې نه دي ځواب شوې چې طالبان ولې ورځ تر بلې پیاوړي کېږي او ولې ځان ته ځوانان جذبوي. سرنوشت ورځپاڼې بیا د سولې په اړه خپله سرمقاله کې لیکلي چې سوله لا هم د تسلیمۍ په معنا ده او ولسمشرۍ معنی ویلي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ډلې غوښتنې به هغه وخت ومني چې په بشپړه توګه د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز وایي د تروریزم په برخه کې د افغانستان ډېرې ستونزې د سیمې د هیوادونو له کبله رامنځته شوي دي. له بلې خوا د ډیلي پالیسي ګروپ چارواکي وایي هغه هیوادونه چې پر طالبانو نفوذ لري باید په پیل کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند وکړي او وروسته د سولې خبرو ته زمینه برابره کړي. د دې مجلې مسؤلانو پرون د یو څېړنیز راپور د خپرولو په مهال وویل که څه هم د افغان سولې بهیر پیچلی دی خو هرومرو باید حل لاره ورته وموندل شي. په عین وخت کې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز وایي د تروریزم په برخه کې د افغانستان ته ډېرې ستونزې د سیمې د هیوادونو له لورې متوجه دي. په دې اړه د محمد حدیث پردیس راپور واورئ.
که څه هم طالبانو د سولې په خبرو کې له خپل ګډونه انکار کړی خو د ډیلی پالیسی ګروپ په نوم یوه مجله د خپل وروستي تحقیق پر اساس له دغې ډلې سره سوله د سیمې د ثبات لپاره مهمه بولي. د دغې مجلې یوه مسؤله رادیا کومار وایي دوی د خپل کړي تحقیق پر اساس افغان حکومت ته د سولې او امنیت په برخه کې مشخص وړاندیزونه لري. اغلی کومار وایي که څه هم د افغان سولې بهیر پیچلی دی، خو هغه سیمه ییز هیوادونه چې پر طالبانو نفوذ لري باید د دې ډلې او حکومت ترمنځ د اوربند او د سولې د مذاکراتو لپاره زمینه سازي وکړي. میرمن کومار سپارښتنه کوي چې د سیمې د ثبات لپاره باید د افغان سولې بهیر د بریا لپاره جدي هڅې وشي.
د سولې پروسه فوق العاده مهمه او پیچلې ده، او موږ ټول باید شکونه شاته پرېږدو او د سولې له پروسې ملاتړ وکړو.
د ډیلی پالیسی ګروپ یوه غیر حکومتي هندي مجلده چې په افغانستان کې د روان سیاسي او امنیتي وضعیت په باب څېړنې کړي او موندنې د شنبه په ورځ له رسنیو سره شریکې کړي. د افغان سولې په پروسه کې د هند او ایران ښکېلتیا د ټولو سیمه ییزو هیوادونو له لوري د ملي یووالي د حکومت هر اړخیز ملاتړ او د پاکستان له اغېزې د طالبانو راوی سل د دغه مجلې مهم او لوی وړاندیزونه دي. که څه هم په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت او لترګرۍ سره د ګډې مبارزې په برخه کې سیمه ییزه همکاري مهمه ګڼل کیږي، خو د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز په دې برخه کې د سیمه ییزو هیوادونو له نه همکارۍ ګیله لري. دغه مرکز رئیس داود مرادیان د ډیلی ګروپ مجلې د تحقیق د وړاندې کولو پر مهال وویل چې د سیمې هیوادونه د ترهګرۍ په برخه کې له افغانستانه توقعات لري، خو خپل مسؤلیت نه ادا کوي.
انتظار که ما از افغانستان از منطقه داریم میخوایم بگیم که این چه
هغه انتظار چې افغانستان یې لسیمه لري داسې نه دی چې ګواکې د ټولو ستونزو مسؤلیت افغانستان په اورګو اچول شي. دا سمه نه ده، بلکې د افغانستان ډېرې ستونزې چې موږ ورسره اوس مخامخ یو لسیمه څخه متوجه دي.
مرادیان وایي د سیمې ډېری هیوادونه فکر کوي چې ترهګري د افغانستان مشکل دی، په داسې حال کې چې د ده په خبره په افغانستان کې ډېری جنګېدونکي ترهګر ازبکستانیان، چیچنیان، عربان، تاجکستانیان او پاکستانیان دي. وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په کراتو دا ویلي چې په افغانستان کې روانه جګړه کورنۍ نه بلکې سیمه ییز او نړیوال اړخونه لري.
خلاص دی سیکلنیکونه دی انزکلنیکونه سی
پس کاکه هم مور بدون شک مثبت تغییرات را
دی پاکستان ته فاس پاکلا تاسو کوم دې ځان کا نه دی مونږه.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاد تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو.
په بدو کې د نجونو د ورکولو پر ضد په کابل کې د ریدلی د تحسن خیمه ورستر بلې د خلکو پاملرنه ځان ته اړوي. پرون د بیلابیلو مدني ټولنو استازو له خانولي عادل سره چې د تیرې اونۍ راهیسې پر لټۍ وهلې دي یو ځای شول او وایي چې دا مبارزه باید پراخه شي. خانولي عادل وایي تر هغې به د اعتراض په دود پر لټیو په خیمه کې پاتې شي چې کورنۍ په بدو کې د نجونو له منلو انکار نوي کړی. یوسف خانزرند د دې موضوع په اړه راپور لري.
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي له منځه وړلو لپاره د یوه سړي ښکاره غږ او اعتراض اوس په لسګونو غږونو بدل شوی دی. په بدو کې د نجونو ورکولو پر ضد د خانولي عادل له پیل شوي اعتراض څخه د شنبې په ورځ بېلابېلو مدني ټولنو او خوځښتونو ملاتړ اعلان کړ. د افغان ملي غورځنګ غړی خوشحال روحي وایي په بدو کې د نجونو ورکولو بد عواقب هر چا لیدلي، ځکه نو دا اعتراض ښه ملاتړ خپلولی شي.
په اول قدم کې خپله د حکومت او بیا د دیني عالمانو او بیا ټولو منورو او مدني ټولنو د دې د جدي دنده ده چې دغه انساني مبارزې ملاتړ وکړي. په کار خدا وایي چې دا مبارزه باید ډېر پخوا په منظم ډول سره پیل شوی وای او دا تر اوسه پورې تعقیب شوی وای. زموږ خپله هیله دا ده چې دا ځل چې خانولي عادل د حکومت د مبارزې غږ پیل کړی دی موږ ټول ملاتړ وکړو.
خانولي عادل له تېرې اونۍ رئیس د کابل په دارلمان سړک د اعتراض خیمه درولي او وایي چې د کورنۍ او قومي مشرانو په هغه پرېکړې چې په بدو کې به یې کور ته نجونه ورودېږي خفه دی. هغه وایي چې دوه ورونه یې وژل شوي، خو کورنۍ اوس د قومي مشرانو په منځګړیتوب دې ته زړه ښه کړی چې د مقابل لوري څخه په بدو کې نجونې راولي.
جرم او وحشت او جنایت د ټول نارینه کې سړی کې ورونه کې ترونه کې ولې دغه جرم دغه بدبختي دغه خیانت هغه قیمت چې دغه جنکی ورکه یعنی دغه لورګان مې په بده کور کول کېږي. دغه جلکې په بده کور کول کېږي. دا په واقعیت کې په هغه کورنۍ کې بعد یو کنیز یو دی غلام چې ژوند تروي.
خان ولی عادل څلرویش کلن پکتیاوال ځوان وایي چې په بدو کې د نجونو ورکول او په خپل سر انتقام اخیستل اوس په فرهنګ بدل شوي، خو خلکو ته په کار ده چې له خپله کوره مبارزه پیل کړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په بدو کې د نجونو ورکولو پیښې اوس له پخوا کمې شوي، خو لا هم د اندېښنې وړ موضوع ده. د دې کمیسیون ویان رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته وویل چې د دا ډول اعتراضونو له لارې باید په دولت فشار راوړل شي.
اقدامات فرمان و جدا قانون لائحه جوړول دې پاکل باندې چې دا ټول آباد دې مسلې وسلو شي.
د چارو کارپوان وایي چې د جرم د پاسه نه باید جرم وشي، بلکې د داسې مسلو حل ته نورې معقولې لارې ولټول شي. له دې ډلې خلیل روفي په دې باور دی چې په بدو کې د نجونو ورکول او د هغوی په وړاندې هر بل تاوتریخوالی د ناپوهۍ او قانون له نه حاکمیت سره تړاو لري چې باید پر وړاندې یې ولسي کرکه راوپارېږي.
تاسې زموږ شاخ له ازادي راډیو اورئ. له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. ساعت برابر 10:30 شوې. اوس توجه وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته چې رحمت الله افغاني اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په سرپل ولایت کې د وسلوالو طالبانو یو قومندان نیولی. په فراه ولایت کې د افغان ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ په تازه جګړو کې 40 وسلوال او 15 سرتیري وژل شوي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د کندوز تخار د لوی لارې د خلاصون لپاره هڅې پیل کړي. د کونړ ولایت په شګلدره کې د ګزن یو بله مثبته پیښه ثبت شوې ده. د جنوبی امریکا د اکوادور هیواد په ساحل کې وی زورور زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 2.7 درجې و لک تر لګ یو سلوختنه مړ کړی دی. ایران وایي نن به په قطر کې د اوپیک د غړیو او نورو هیوادونو په غونډه کې ګډون ونه کړي، ځکه چې دا هیواد له دې وړاندیز سره موافق نه دی چې د تیلو د تولید اندازه د جنوري د میاشتې له اندازې لوړه نه سي. د امریکا دفاع وزارت وایي له ګونټنامو زندان څخه 9 زندانیان خوشې شوي او سعودي عربستان ته سپارل شوي دي. او د عراق پارلمان پرون د فساد پر ضد مبارزه کې د اصلاحاتو په اړه خپله ځانګړې غونډه لغوه کړه.
تاسې د ازادي راډیو خپرونې اورئ. د دې خپرونې په دوام کې ونیس پروګرام ژوند په شیبو کې لرو او دغه ورځ د میرمنو لپاره ځانګړې خپرونه وړاندې کیږي. خو تر دغو دواړو خپرونو وړاندې پرون د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم روزونکي انضمام الحق استعفا ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایي رئیس نسیم الله دانش تایید کړه چې انضمام الحق د ځینو ستونزو له کبله له ټیمه تللی دی او غواړي چې د پاکستان د ټیم د غوراوي د کمیټې مشر شي. له نسیم الله دانش سره رضوان مراد مرکه کړې ده.
په خپل اتفاق کې لیکلي دي چې زما ملي مسله ده، په دې کې زموږ د پاکستان ولسمشر انوالو ده او هغوی ویل دي چې زما الحق باید د سلیکشن کمیټې د پاکستان د کرکټ بورډ مشر وټاکل شي. نو په دې خاطر باندې زه د افغانستان کرکټ بورډ څخه نه خفه یم. او
دی خو له افغانستان کرکټ بورډ سره قرارداد لري، آیا کولی شي چې په لنډ وخت کې په دومره شارټ نوټیس سره د ټیم پریږدي یا مخکې له مخکې هم داسې خبرې له تاسو سره مطرح کړې وي که څنګه؟
نه نه، د بیګاز په هندوستان کې پرون هم د دوی سره په یو ځای زه دی د هندوستان څخه د پاکستان ته ولاړو او زه افغانستان ته راغلم. هلته مونږ د شپې خبرې سره وکړې. ده وویل وایي دا یو کال قرارداد چې دا زه په هر قیمت باندې چې تاسو سره پوره کوم، بلکې بل کال ته هم درسره نوی کوم. ما ته که د دنیا څومره غټ غټ آفرې راشي هم زه تاسو سره قرارداد نه لغوه کوم. خو دا چې دی که پاکستان ته رسېدلی و په نړیوال هوایي ډګر کې د اسلام آباد که د لاهور، هلته ورته د پاکستان کرکټ بورډ عمومي رئیس ولاړ و، هغې ځان سره بیولی و او هغې ته ټوله خبره کړې وه چې ته به خامخا دلته راځې. نو دا د اوس لیکل دي دا زما ملي مسله ده، زه به لاړ شم. قرارداد وایي زمونږ د تر منځ یوه میاشت مخکې نوټس به ورکول کېږي یو کرکټ بورډ ته. که چېرته غواړي چې یو کس دا قرارداد ختم کړي نو یو میاشت نوټس به ورکول کېږي. خو مونږ یو میاشت کې مونږ د ملي ټیم نه سفر لرو او نه یوه میاشت کې مونږ په کار ده. نو په دې پر ځای چې مونږ ورته دا $2000 تنخواه چې دا ورکړو استعفا قبوله کړو سمدستي، او دا یې مونږ
رخصت کو.
ځینې کسان مو تر اوسه پورې په نښه کړي دي چې کېدای شي له هغو سره خبرې وکړي او هغې هم لیوالتیا ولري.
د پرون راهیسې را ته ډېر خلک غواړي دننه ورسوي، په دې کې یونس خان هم ده چې پښتون لوبغاړی ده، د کوزي پښتونخوا زمونږ ملي لوبډله به ورسره چلم نه لري په ژبه کې. خو زمونږ ډېر نیت دا دی چې د هندوستان څخه یو ښه پیاوړی روزونکی پیدا کړو، هغه ونیسو. خو بیا هم موږ ګورو چې د افغانستان د کرکټ لپاره کوم یو روزونکی ښه تمامېږي او ارزانه تمامېږي، موږ به هغه نیسو.
صفي الله ستانکزي د افغانستان د کرکټ بورډ له اجرایي رئیس نسیم الله دانش سره مرکه کوله. خبریاست ناسا او مایکروسافت د یو بل په مرسته مریخ ته د حقيقي مجازي سفر امکان برابر کړی دی. د امریکا د فضایي تحقیقاتو اداره ناسا او مایکروسافت دا سفر د دې لپاره برابر کړی چې خلک له هولوګرافیک لارښوونو څخه په استفادې په فضا کې ګرځیدل تجربه کړي. دا ظرفیت د سشکال په دوبی کې په فلوریدا کې د کینیډي په فضایي اډه کې نندارې ته وړاندې کیږي. د space.com وی پانی د راپور لمخه انسانان به په مریخ کې حقيقي ځایونه چې ساينس پوهان پکې مهم کشفونه کوي وبيني. دا تجربه د هغو عکسونو او معلوماتو په وسیله ممکنه کیږي چې کیوراسيټي ستور بیړۍ اخیستي دي. د فضایي سفینه د 2012 میلادي کال په اگست میاشت کې مریخ ته ورسیده. په دې مجازي سفر کې له انسایټ سافټویر کار اخیستل کیږي. دا سافټویر د مایکروسافت او ناسا له لوري په ګډه جوړ شوی او له هغه څخه په استفادې به د ناسا ساينس پوهان د کیوراسيټي ستور بیړۍ شاوخوا ځای کشف کړي. د خبرونې په دوام کې نیمه نړۍ او ژوند په شیبو کې پروګرامونه لرو.
نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. د دې ونی په خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ولې په افغانستان کې میرمنې ډېرې په توبرکلوز یا سل مرض اخته کیږي، علت او اسباب یې څه دي، که په یو کور کې مور په سل مرض اخته وي څه باید وکړي چې دا مرض د کورنۍ نورو غړو ته انتقال نشي. په دې برخه کې به د ډاکټر صحي مشورې هم واورئ. زه مسیده نیازی یم، خو په سر کې به له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو.
د افغان میرمنو د همغږي شبکې د بي سواده پر ضد کمپاین پیل کړ. د دې شبکې مسؤلینو د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په یوه خبري ناسته کې د پوهنې او ښځو چارو له وزارتونو او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي. د افغان میرمنو د همغږي شبکې وایي په هیواد کې د 90% بي سواده ښځو موجودیت اندېښنې راپارولې دي. د دې شبکې مسؤلینو د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په یوه خبري ناسته کې ویلي دا شبکې به ډیر ژر سواد غوړه ډاله ده تر عنوان لاندې د ښځو د بي سواده پر ضد کمپاین پیل کړي. د دې شبکې یوې غړې شهله اميري ویلي د دې کمپاین له پلي کېدو سره به په هیواد کې د باسواده ښځو کچه دوه برابر لوړ شي. میرمن اميري وایي دا کمپاین به تر ډیره ځایه په ځینو لیرې پرتو سیمو کې پلی شي چې ښځې پکې زده کړو ته لاسرسی نه لري. لا هم افغان سوداګر میرمنې لستونزو سره مخ دي. د سولې او دیموکراسۍ د برابرۍ موسسې نوې سروې ښیي چې افغان متشبث ښځې لا هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. یادې موسسې له لسګونو ښځو او اقتصادي کارپوهانو سره د مرکو پر مټ په یوې څېړنه کې د متشبثو ښځو د کار پر وړاندې مهم خنډونه موندلي او د حکومت پاملرنې ورته غوښتې ده. د مالي سرچینو او د کار ځای نشتون، دغه شان ټولنیز او سیمه ییز خنډونه د افغان سوداګرو ښځو مهمې
قدرمنو اوریدونکو،
په افغانستان کې د نری رنج یا سل واقعیت د نارینه او په پرتله په ښځو کې زیات لیدل کیږي. وروستۍ سرویګانې ښیي چې د تیر کال په اوږدو کې په افغانستان کې شاوخوا 30,000 کسان په توبرکلوز ناروغۍ اخته شوي دي چې تر 80% زیاتې میرمنې دي. ډاکټران وایي معمولا په واړه عمر کې واده، پرله پسې زیږونونه، د خوړو کمښت، د غالۍ اوبدلو پر مهال د وړیو له ګردونو څخه ځان نه ساتل او د نری رنځ یا سل ناروغۍ د خطرونو په اړه بې خبري د دې باعث کیږي چې یو کس په دې ناروغۍ اخته شي، او که د توبرکلوز ناروغۍ زر تداوي نه شي د نورو خطرونو تر څنګ کیدای شي ناروغ په ژور خفګان اخته شي او د ځان وژنې هڅه وکړي. د هرات ولایت یو اوسیدونکي چې رواني حالت یې څه ناڅه خراب او فکري تمرکز یې ګډوډ دی، څو کاله مخکې په توبرکلوز ناروغۍ اخته شوې ده. دا اوس د ساري ناروغیو په روغتون کې بستر ده. نوموړی وایي په اول کې دومره وضعیت خراب و چې وینه یې ګرځوله، خو اوس څه ناڅه ښه شوې ده.
دا مرض مې د وینه مې کایوله ټوخیدم، د بغلونه مې درد لري، زړه مې ډک دی، بس دا د زړه مې شی نه اخي. دغونه وټوخیږم چې سامې شپې چې پرتان سامې بند سي وچسي، هلک مې وچسي. اوله خو ما وینه ډېره دغه کې ګرځول مې وینه، او اوس هغه خوره کسه یې راڅکي، ډېره ستړی سم، ډېره زبون سم.
د کابل اوسیدونکي سایمه چې اوس په روغتون کې بستر ده وایي دا ناروغي په ښوونځي کې له خپلې یوې ټولګیوالې اخیستې. نوموړی وایي ناروغي دومره پتنګ کړې وه چې آن کله کله به یې زړه غوښتل خودکشي وکړي.
ډېره ضعیفه وم، ټوخی مې لرلو، پښې مې شل شوې وې، نه شوم چې کېدی، زړه تنګوالی مې ډېر لرلو، په غوسه کېدم به. ما به ویل چې چاقو راواخله ځان به وله، د بغلونه مې ډېر درد کول. زه اول کې نه پوهېدم چې دا سری مرض ده او که نه. مکتب کې مې سنفیر سره وه، هغې همدا مرض لرلو. زه خواته کېناستم او هغې د خولې اوبه مې چکلې.
د تخار اوسیدونکي انیسه وایي مور مې په توبرکلوز اخته وه، له هغې څخه ما ته هم راغی او پرې مبتلا شوم. نوموړی زیاتوي مور یې ډېر وخت ناروغه وه، خدا چې د دوی په سیمه کې څوک ډاکټرانو ته ښځې نه ورولي، نو دا همداسې په کور پاته شوه، او کله چې وضعیت ډېر خراب شو بیا یې کابل ته راوستله او په روغتون کې بستر شوه.
دوی ما قریب یو 15 میاشتې کېږي او ټوخیدم، سینې ته بلغم د بغل مې درد کوو. د من هغه کې داسې ډاکټران نشته صحیح. مور مې اول توبرکلوز اول دما کاکا ښځه وه، هغه مړه سوه په همدې مرض. هغه وخت کې موږ واړه وو، خو مور مې له همغه کاکا له ښځې نه مې ونیوله، بیا هغې نه یې زه ونیولم، زه دلته راوستم اوس بستر یم.
د ختیځو سیمو د ډاکټرانو د ټولنې غړي سوریا یوسفزی وایي ځینې عوامل د دې باعث کیږي چې ښځې نظر نارینه وو ته ډېرې په توبرکلوز یا سل اخته شي، چې له هغې جملې نه یو هم په واړه عمر کې د نجونو ودول دي. دا چې نور کوم عوامل د دې ناروغۍ باعث کیږي ډاکټر سوریا زیاتوي.
ښځې همیشه په کور کې د ټولو ناروغانو پالنه کوي. که چیرې یو نارینه هم په توبرکلوز مصاب شي یا په هر مرض مصاب شي، د هغې ښځه د هغې پالنه کوي. که چیرې یو ماشوم هم په ناروغۍ اخته شي، هغه مور ده چې د هغې پالنه کوي. دغه مستقیم تماس د ناروغ سره هم د دې سبب کیږي چې دوی ډېر په مرض باندې مصاب شي. ناوړی دود زموږ په وطن کې حاکم دی. همیشه په کور کې اول نارینه وو ته ډوډۍ خواړه ورکول کیږي، نرسو ماشومان ته خواړه ورکول کی، کچې پات شو خزه خوري، که پات نه شو نو هر څه چې مخ په مخ راغی هغه خو خپل میده ډکی. کله چې دوی کافی غذا اخلي، ته دوی مقاومت وخته کیږي. چې مقاومت وخته شو، دوی آسیب پذیری د ناروغۍ په وړاندې پورته ځي. بل علت دا دی چې کله خزه کورنۍ کې په ناروغۍ اخته کیږي، په کور کې په دوی باندې هغه څه کورنۍ دواګانې چې دي د هغې نه دوی استفاده کوي. د خزه روغتیا ته دونه توجه نشته. ډېری کورنۍ دا دي چې دې ته نه ازریږي چې زر خزه ډاکټر تبوزی او هغه تداوی وکي. او خزه چې دي د دوی تصمیم د بل چا په لاس کې دی، یا د خو اخی یا د خسر یا د کور نارینه په لاس کې دی. هغوی چې هر کله تصمیم نیسي هم هغه وړي. بل ستونزه داده کچری داخز لالم شی دغه د توبرکلوز تداوی یا منظم وخت ضرورت لري چې هغه باید تعقیب شي. کچری دغه وخت تعقیب نشي د کی یا ناغگی مست راشه د دې سبب کیږي چې د مرز بڑھته دا شخص په مرز مصاب شي. نو په دې حساب د دې دوا د خپل د پر باید هر ورځ مراجعه وش کلینیک ته یا هی مرکز ته کچری او مور ته د توبرکلوز باندې په نری رنس باندې مصاب شي. نو په دې حساب دای باید هغه خپل شخصي افسوس هم په نظر کې ونیسي او د نور کورنۍ افسوس هم باید په نظر کې ونیسي. او کچیری دای د بل مریض پالنه کوي دغه په حساب هم باید دغه ټیک ته دای ډیر باید پام وی چې دغه مریضان چې په توبرکلوز مصاب دي حتی لوسه دوی کوشش وکړي چې بل کوټه کې دسملي او هغه کوټه دی باید انتخاب شي چې مستقیما د لمر وړانګې هغه ته راشي چې دغه مرض عامل د لمر په مقابل کې ډیر مقاومت چې دای کچیری د لمر مستقیم وړانګې سره مخامخیږي د مرض مری دا مترو بستره چې دا مریض ته استفاده کوي باید روزانه لمر ته دی واچول شي او په هغه لوښي کې چې مریض خواړه خوري هغه باید کله چې وینځل شو باید لمر ته کېښودل شي. احیانا کچیری لمر نه وي کنه په جوش اوبو سره دی وینځل شي. مریض که هر څوک که د کور ښځه وي که ماشوم وي که نارینه وي دا باید ماسک نه استفاده وکړي ځکه چې کله ټوخی کوي دا د ټوخي سره دا میکروب ډیر خواړه کېږي.
افغانستان د عام روغتیا وزارت د وقایوي طب عمومي رئیس ډاکټر نجیب الله صافی هم دا تاییدوي چې په افغانستان کې د نارینه او په پرتله ښځې زیاتې په توبرکلوز ناروغۍ اخته کیږي. نوموړی وایي دوی د توبرکلوز ناروغۍ د درملنې په خاطر 1600 صحي مرکزونه لري چې په وړیا ډول د ناروغانو تداوي کوي.
په افغانستان کې په مجموع کې د توبرکلوز وقایت په ښځو کې نظر په نارینه باندې زیات لیدل کیږي. د دې علت هم مختلف دي، یعنی دا وقایت پخوا هم موجود و، ولی زه دا ویلی شم چې زموږ د هلو ځلو په نتیجه کې موږ اوس په دې باندې توانیږو چې دا وقایت پیدا کړو، تداوي کړو. زموږ روغتیایي نظام ارقام دا ښیي چې په تېر کال کې موږ تقریبا 10000 د توبرکلوز مریضان درلودل چې په هغې کې تقریبا 10% په شاوخوا کې د ښځې وي. تقریبا په افغانستان کې په مجموع کې موږ د 1600 نه زیات مرکزونه لرو چلته توبرکلوز تشخیص او تداوی په وړیا ډول باندې کیږي.
د ساری ناروغیو د روغتون رئیس ډاکټر امیر پادشاه رحمتزی منګل وایي په دې روغتون کې تقریبا 300 په توبرکلوز اخته ناروغان بستر دي چې 15% ښځینه ناروغان دي.
په افغانستان کې ښځې د نارینه په نسبت په ناروغۍ ډېرې مبتلا دي، چې دا ښځینه چې په دې مرض مبتلا دي دا ټولو د 15 تر 45 کلنۍ پورې، یعنې ځوانۍ په سن کې په دې ناروغۍ مبتلا کیږي. اول باید ووایم چې توبرکلوز په دوه ډوله دی، یو عادي توبرکلوز دی یا حساس توبرکلوز دی چې د 15 اساسي دواګانو سره تداوي کیږي، او یو مقاوم توبرکلوز دی چې کله ناروغ یو ځلې دوا وخوري روغ نشي، بیا ځلې دوا وخوري روغ نشي. هغه کټګوري لري، کټګوري یو، کټګوري دوه. پس دغې اشتباه د دې ده چې امکان لري میکروب د دوا په مقابل کې مقاوم شوی. نو موږ بیا د مریضان تشخیصو چې دا مقاوم توبرکلوز دی. د مقاوم توبرکلوز تداوي لږه دوامداره ده، دواګانې ډېرې قیمتي ده، دلته دوا مفته ده د ناروغان دپاره، خو کوست تداوي تقریبا 3 میاشتې دی. تقریبا د 300 زیات ناروغان موږ تر اوسه پورې موږ دوای لاندې دي. په حساس توبرکلوز کې میرمنې د 15% شاوخوا کې دي سرونه، او مقاوم توبرکلوز کې عین رقم تقریبا د 15% شاوخوا کې دي. یعنی که 300 ناروغان موږ همدا اوس په شفخانه کې ولرو، په دې کې تقریبا 190 کسان د ښځینه ناروغان تشکیلوي.
ډاکټر منګل د سل ناروغۍ په اړه د پوهاوي خبره کوي او زیاتوي موږ په مختلفو ولایتونو کې د توبرکلوز یا سل مرض په اړه خلکو ته د معلوماتو او عامه پوهاوي په برخه کې ځانګړي پروګرامونه لرو چې زموږ بورد د ملای مامانو په ګډون دوی ته د توبرکلوز ناروغۍ په باره کې لازم معلومات، سپارښتنې او لارښوونې کوي.
یو ښه طریقه دا ده چې د توبرکلوز خدمات په ټولو کلینیکونو کې مدغم شوي دي، او ټول صحي کلینیکونه هر چیرې دي په دولتي کچه هغه د تبلیغاتو ځان ته څانګه لري. کله چې ناروغ تشخیص کیږي د ده دپاره، د ده د کورنۍ دپاره او مشخص په دې ارتباط کارکوونکي موږ لرو، هغوی دا تبلیغات ورته کوي چې دا څه ډول ناروغي ده او څه ډول انتقال کیږي. نو موږ خو یو بورد لرو د توبرکلوز د توقف بورد چې په هغې کې مولای صاحبان هم راسره دي. حتی د دې ورځو د تجدید په وخت کې موږ مولای صاحبانو ته وظیفه ورکوو چې په هغه لنډه جمعه کې چې راځي هلته د هغې له لارې تبلیغات وکړي. د مولای صاحبانو تبلیغات ډېر موثر دي، او زموږ سره دا مختلف همکاران چې موجود دي هغه په دې لاره کې زموږ سره همکاري کوي.
اوریدونکو که چیرې یو مور په توبرکلوز اخته کیږي نو د دې امکان شته چې د کورنۍ ټولو غړو ته دا ناروغي سرایت وکړي. نو کورنۍ ته ښایي چې د مور صحت ته خاصه پاملرنه وکړي، په وخت او زمان یې ډاکټر ته بوځي او تداوي ته یې دوام ورکړي. د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشحاله اوسئ.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی. موزیمونه په ټول نړۍ کې هغه مرکزونه دي کوم چې د همغې ټولنې د تاریخي ورسي او فولکلوري آثارو ساتنه کوي. د افغانستان موزیمونه یو محل د سیمې د نورو موزیمونو په پرتله خورا بډای وو. که چیرې په نړۍ کې د موزیمونو تاریخ ته تم شو نو وګورو چې سلګونه کاله په بر کې نیسي. خو په افغانستان کې بیا لومړنی موزیم د امیر امان الله خان لخوا په باغ بالا کې جوړ شوی و. د طالبانو د واکمنۍ له ړنګېدو وروسته افغان حکومت په هیواد کې د دولتي موزیمونو پر جوړېدا کار پیل کړ او تر څنګ یې یو شمیر شخصي موزیمونه هم جوړ شول، چې له یادې جملې څخه یې په کابل کې د عمر په نوم د جګړیزو توکو موزیم او په هرات کې د سلطاني موزیم یادونه کولی شو. هو، د غزنی موزیم هم یو له هغو موزیمونو څخه دی چې جګړیز وسایل پکې خوندي دي. نننۍ ژوند په شیبو کې خپرونه مو د نړۍ په کچه هغه یوازینی موزیم ته ځانګړی کړی چې د جګړې اړوند آثار پکې خوندي دي. دا خپرونه زه محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل وړاندې کوو.
قدر من دوستانو، د کابل ښار په شپاړسمه ناحیه کې وزوري چمن ته څیرمه د مین پاکۍ موسی په انګړ کې د عمر موزیم جوړ شوی او د افغانستان جګړو اړوند آثار پکې ساتل کیږي. کله چې ودانۍ ته داخل شي نو پر بیلابیلو جنګي او اکمالاتي تیارو او لویو توغندیو به مو نظر ولګي. که څه هم دغه تیارې اوس له کاره لوېدلي، خو دوی ظاهري بڼه داسې روغه کړې چې فکر به وکړي چې همدا اوس پرواز ته چمتو دي. د عمر موزیم مسؤول محمد دین ترخیل وایي چې دا خصوصي موزیم په افغانستان کې د جګړې اړوند آثارو یوازینی موزیم دی چې بیلابیل ډوله وسلې، ماینونه او نور توکي پکې موجود دي. نوموړی د تاریخ او جوړښت په اړه وایي:
دا موزیم د عمر نړیوال موسسه ده، د مین پاکی موسسه ده، او دا د بنسټ ایښودونکی چې د الحاج فضل کریم فضل د عمر د موسسې عمومي رئیس ده. دا په 1994 کال کې جوړ شوی ده. دا موزیم اول چې وو په وزیر اکبر خان دیارلسم سره کې زمونږ هغه وخت کې چې مواد کم و، داسې یو کوټه کې دا لکه ځای په ځای کړي مواد ډېر کم و. نو وروسته وخت تېرېدو سره زمونږ د فعالیتونو د کار زیات شو. مختلفو ولایتو کې مونږ مین پاکانو کار کړی ده، مختلفو ولایتو کې دا شیونه پیدا کړي دي. دا مواد چې کم تاسو ونه موزیم کې ګوري او تخنیکی کسانو ډیفنس کړی د خنساکړي د خطر نويسته دی او موزیم ترول شوی دی. دلته مونږ اکثر مواد چې دي زیات روسی مواد زیات لرو، بیا نور د مختلفو ملکونو دی، امریکایي دی، ایتالوي دی، بلجیم دی، پاکستان دی، چین دی، ایران دی، مختلفو ملکونو مواد موزیم کې لرو.
د موزیم مسول وایي چې عمر موزیم د نړۍ په کچه د ماین لومړی موزیم دی او دغه موزیم کې د جګړې اړوند له 1500 ډوله څخه زیات آثار خوندي دي.
ناویلې د پاتې نشي دغه موزیم چې دی په نړۍ کې اولین د ماین موزیم دی چې د عمر موسسې جوړ کړی دی. موږ ته مخکې ویل شوي وو چې اولین موزیم په ویتنام کې دی او دویم په افغانستان کې دی. بیا زمونږ کسان چې هغوی سره هم نظره شو، هغوی وویل چې نه، موږ په موزیم کې تش خالي عکسونه لرو، پکچر دی. اولین موزیم ستاسو دی چې دا مواد زیات لري، ستاسو موزیم غني دی. تقریبا موږ عمر موسسه چې ده په 1990 کې د فعالیت شروع کړه ده. د عمر موسسه په 1990 کې فعالیت شروع کړه. بیا د بعد هغه د مین خبرتیا پروګرامونه موږ لرو دل. هغه وروسته بیا د مین پاکی ټیمونه په 2009 بعد مین پاکی ټیمونه شروع شول او دا کارونه شروع کړه. نو دا د 2009 دی خواته دغه فعالیتونه زمونږ دغه مواد لاسته راغلي، مکمل مختلف ولایتو کې پیدا کړی دي. دلته ایصاف کسان راځي، نور خارجیان راځي، داخلي کسان راتلی شي، څه مشکل نشته. بعضې ورونه په دې فکر کې دي چې دا به د هر چا د پاره نه وي، او یا بارش د پر اجازه نه هر څوک راتلی شي د موزیم نه کولی شي چې وګوري لیدنه وکړي. ټکټ فیس هیڅ شیان نشته دی، صرف د کمرې دپاره هغه بیا جدا حساب دی، زمونږ د کمرې پیمنټ لرو هغه اخلو پیمنټ نه.
د دغه موزیم مسؤول وایي چې هدف یې د ماینونو پاکول و چې د همدې کار بهیر کې د افغانستان تاریخ اړوند آثار وموندل چې تر خاورو لاندې شوي وو.
بعض وروڼو دغه سوال پیدا کېږي چې دغه مواد خو چې کوم تاسو دي دا ماینونه دي یا بمونه دي په حجران مین پاکی کې پیدا کړي دي، نو دغه تیاری چې دي دا څنګه حساب دی؟ نو ځکه تیاره خو خاورو لاندې کېدی نه شي، دا په خپله دولت کومک کړی دی موزیم سره. بعضې اکثره داسې مواد دي چې خپله دولت ورکړي. مون دا چې دي د مختلفو ولایتو نه راوړل شوي، د شبرغان نه راوړل شوي دي، د باګرام نه راوړل شوي، د خوجرواش نه راوړل شوي دي، د مختلفو ولایتو نه دا تیاری مونږ راوړي دي او د موزیم په خاطر باندې دلته ودرولي دي. دا خو معلومه خبره ده، ځکه زمونږ کارمندان یا مین پاکان زمونږ په ساحو کې کار کوي او هغوی چې څه شی پیدا کوي نوی شی هغوی ته لاسته ورځي، هغه موزیم په خاطر باندې مونږ راوړو دلته موزیم کې. د حکومت مونږ نورې غوښتنې دا دي چې که هغوی سره هغه خبره مواد وي امکانات وي مونږ ته راکړي. دا موزیم په حساب لکه نړیوال موزیم ده، د دې په خاطر باندې دا موزیم جوړ کړی ده چې آینده نسلونو لپاره یو تاریخ آینده نسلونه وګوري. بعضې کسان دي د مین یا د بم نوم یې اورېدلی دی خو ورسره آشنا نه دي. دلته چې عملاً کې موزیم ته راځي، موزیم کې ګوري، هغوی ډېر خوشحالېږي. وایي چې لکه بعضې داسې مواد دلته شته دی چې اوس په ساحو کې نه پیدا کېږي. اکثره بعضې مواد دا د وخت تېرېدو سره چې څومره د وخت تېرېږي د دا ارزښت یا هغه زیاتېږي.
محمد دین وایي ډېر دغه آثار افغانانو غنیمت کړي وو، تر کلونو یې پرې ویاړ کاوه او دغه آثار یې د دولت په ګډون هیچا ته نه ورکول چې ګڼ شمېرې دوی ترلاسه کړي دي. دی وایي اکثره وخت دلته زده کوونکي او نور نندارچیان د نندارې لپاره راځي. د یادو نندارچیانو په کتار کې یوه ښوونکي هم راغلې او غواړي چې له موزیمه ننداره وکړي. نوموړي که څه هم خواشینې ده چې دا ټولې وسلې په هیواد کې ازمویل شوي، خو وایي د عبرت په موخه نن له یاد موزیمه کتنه کوي.
زه فاطمه یم، د حسین خیلو د ښوونځي ښوونکې. نن راغلم دې موزیم ته چې وګورم څه توکي دي، څه شیان دي پکې. زه چې ګورم دلته ډېر بمونه جوړ شوي دي، وسلې دي، تیاری دي، شاوخوا یې دي. خو ډېره خوشحاله یم چې دا په افغانستان کې تر ټولو غوره او ښه موزیم ده او کولای شي خلک د دې نه یو څه زده کړي چې دغه توکي چې موږ دلته شاوخوا یې ګورو داسې توکي نور جوړ نه کړي او یا یې هېواد ته رانه وړي. ځکه د دغه توکو د دغو بمونو د له امله زموږ هېواد په دغو ناخوالو کې دی او زه د ټولو هېوادوالو څخه همدا هیله لرم چې نور د دغو شیانو نه کار وانخلي.
ښوونکي فاطمه الزان سره د یادښت په کتابچه کې یادښتونه هم اخیستي. هغه وایي په دغه موزیم کې هغه درنې وسلې هم لیدل کېږي چې بریتانیا، ترکیه، فرانسه او روسیا کې جوړې شوي او دغه راز هغه جنګي الوتکې چې بریتانیاویانو سره د افغانستان جګړه کې ورنه کار اخیستل شوی او یا په دوهمه نړیواله جګړه کې کارول شوي موجودې دي. محمد الیاس چې د شیخ زاید پانتون محصل دی، د دغه موزیم لیدو ته راغلی. نوموړی وایي چې موزیم ته په راننوتلو سره پخوانۍ ګډوډۍ تر سترګو شوې او دا افسوس کوي چې په هیواد کې هر ډول وسلې کارېدلې دي.
خوست نه زه د موزیم لیدو ته راغلی یم کابل ته. واقعا چې د هیواد او د منطقې په کچه بې ساره یو غني نندارتون ده چې په کې بیلابیل سپکی او درنی وسلې، ماینونه او ټول هغه وسلې چې د هیواد په داخلي جنگونو کې لوغنه کار اخیستل شوی او دا نندارې ته ښودل شوی ده او همدارنګ هغه شیان چې موږ مخکې په انځورونو کې لیدلي وو هغه نن موږ نږدې نه ولیدل چې څه شکل لري او څه قسم کې ده. همدارنګ چورلکې او تیارې بیلابیلې الوتکې او چورلکې هم دلته موجودې دي. کورنۍ ته هم زه توصیه کوم تر څو رادی شي او دغه نندارتون له نږدې نه وګوري او ښه تجربه د هغوی دپاره تر څو په راتلونکي کې هغه شیان چې هغوی نه پیژني هغوی ته لاس ور نه وړي او د هغوی د مرګ ژوبلې باعث ونه ګرځي.
دی وایي په موزیم کې هغه توغندي او توپونه هم ولیدل کوم چې نږدې 200 کاله پخوا د افغانستان په پوځي کارخانه کې جوړ شوي وو. زاهد صدیقی یو لوغو نندارچیانو څخه دی چې له موزیم لیدنه کړې. نوموړی خپل تاثر داسې شریکوي.
او څنګه تاسو ګوري همدلته ډېرې وسلې پرتې دي، هغه پخوانۍ وسلې چې کارېدلې دي د جنګ لپاره، هغه وسلې ټولې دلته شتون لري. او دغه وسلو نوم که تاسو واخلم توپونه دي او ټوپک دي، همداسې غټې وسلې دي او ټانګونه دي او په خاصه توګه بیا تیارې تاسو ګورئ چې هلیکوپټر تیارې دي یا همداسې نورې جیټ تیارې دي. دغه وسلې دي دلته د دې نه یو موزیم جوړ کړی ده او دلته هر ورځ ګڼ شمېر زموږ هیوادوال راځي د وسلو او د تیارو د کتو لپاره او دوی له ډېر زیات خوند اخلي.
ستاسو له نظره ولې دلته ډېرې وسلې موجود دي؟
پرته له شکه دا خو ټول ته معلومه ده، ټولو هیوادوالو ته، د افغانستان ټولو خلکو ته معلومه ده چې افغانستان کې 20 کاله جنگ تیر شوی ده او هغه جنگ اثرات وروزه هم پاتې ده. او دغه موزیم چې تاسو ګورئ دا هغه ستر اثر ده او دغه وسلې نو د خلکو د پن لپاره چې دغه وسلې کارول شوي دي او خلک په دغه وسلو باندې وژل شوي دي او دا وسلې نن دغه موزیم ته راوړي تر څو د خلکو لپاره یو پن سي چې دغه وسلې زموږ هیوادوالې توا کړي دي، زموږ د هیوادوالو کورونه ړنګ کړي دي. نو همدا د سلې وسلو نه موږ نور کار وانخلو او دا وسلې واڅ موږ په خپل ځای پرېږدو او نور نو سولې ته مخه کړو.
د کابل په هانتون استاد سمیع الله وحدت د دړول موزیمونو پر ارزښت راټغیږي. نو موري وایي چې د دړول موزیمونه لا ارزښت نه خالی نه دي.
په دغه موزیم کې د نږدې تر د پخوانیو وختونو نسبتا تر اوسنۍ لسیزې پورې د وسلو یو غټ موزیم د سي د دغه موزیم یو ارزښت دا د سي موږ له د خپلو د دغه دریو لسیزو د جنگ او د جګړو د دغه شانو دغه مخته راخیسی په افغانستان کې کومي وسلې استعمال شوی دي، څوک په وجل شوی دي او دغه وسلې د کوم هیوادونو دي او د دې ترڅنګ بیا سمخ چاته ماته ورکړي د موږ حق کارندوی کې سله دغه وسلو سره سره افغانستان هغه وخت هیڅ نه درلود تر اوسه پورې، مګر بیا هم دغه یو زبرځواک او قوت قوي ځواکونه ماته ورکړي د سغې دغه سلو ټنګونه مهمات شان هم درلودل. دوه موزیم سه د 1300 درنیویم کال دی هم